درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان په سنا جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو پر سرپرست حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي او د دې مسئلې پریکړه منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي ګوند سناتور مشتاق احمد خان وویل چې سترې محکمې ته عریضه کوي چې د قانون له مخې سرپرست حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د استلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول، خو اوس یې په زور شړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له نن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان دان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پاکستانی چارواکي تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زوره د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زدران نن دوشنبې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زوره د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنې محصلانې خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. د سوریه په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لشتر لږه اته غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. د بریدونه داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو برس مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی. تاسو د اوسنۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. پاکستان وایي د بی اسناده کډوالو د استلو د لړۍ د تیزولو لپاره درې نورې لارې پرانیسي. ترکیه هم درې زره افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د تګ راتګ د مخنیوي په اعتراض کې پرلت کوونکي خبرداري ورکوي.
موږ یو فیصله وکړه چې کومه بین الاقوامي شاره ده هغه به د شل نومبر څخه بندي.
طالب چارواکي وایي هغه کس به ونیسي چې په خوست کې د یو ځوان ویشتان په زور پرې کړي، خو د پیښې د قرباني خپلوان وایي. د غزنی د دوو ولسوالیو ترمنځ سړک جوړی شي.
د 15 کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده، موږ به دا کار روانوو ان شاء الله چې تر څو پای ته ورسیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د بهیر له تیزی دوه وروسته وایي چې په تیرو شلو ورځو کې له ترکیه 3000 افغان کډوال افغانستان ته استل شوی دی یا دیپورت شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغو استل شویو کډوالو کې و کورنۍ او و ماشومان هم شامل دي. له ترکیه څخه یو شمېر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې دغه هیواد ځواکونو د دوی د نیولو او استلو په محل له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چال چلن کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ د تیزیدو په دوام ترکیه هم له 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د میزان له 19 منیټې څخه د عقرب تر 20 منیټې پورې 3090 تنه له ترکیه څخه کابل ته د حواله لارې لیږدول شوي دي. د دغه وزارت زیاته کړي په ایستل شویو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم د کابل هوایي ډګر ته رسیدلی دي. له دغو راستنېدونکو څخه یو شمېر یې وایي چې د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. دوی دا کوي چې ترکیه ځواکونو د دوی د نیولو او ایستلو پر مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د دې جمهوري نظام یو سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې یو نیم کال مخکې د امنیتي ګواښونو له امله ترکیې ته ولاړ او د افغانستان له سفارت د اسنادو له درلودو سره سره له ترکیې په زور ایستلو ته اړ او نولس ورځې مخکې افغانستان ته ستون کړل شو.
وخت کې د ترکیې رسیدې
کله چې موږ ترکیې ته ورسېدو په انقره کې وو، وروسته د افغانستان سفارت موږ ته یوه پاڼه راکړه، وی ویل چې له دې امله چې تاسو پوځیان یاست څوک در سره کار نه لري. خو درې یا څلور میاشتې مخکې نیول ډېر شول. استانبول ته لاړم ترڅو له هغه ځای اروپا ته ځان وباسم. لس ورځې په استانبول کې وم چې هغوی زه بندي کړم او ډېر یې ووهلم. موږ دوې میاشتې د بورسا په ښار کې په یو کم کې وو. ډېر ځوانان چې نظامیانو په زوره یې ویستل.
دی وایي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ترکیې ته تللی و چې اوس افغانستان ته له بېرته راتلو وروسته په ویره کې ژوند کوي. میلاد چې دی هم له ترکیې څخه د ایستل شویو افغان کډوالو له ډلې دی وایي چې د ځمکې له لارې بېرته افغانستان ته ستون کړی شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د لارو د کړاوونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
یوه اونۍ کېږي چې وایستل شوم، ایران ته راغلو او له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلو. په لاره کې مو ډېر وهل ټکول وخوړل. د ویده کېدو ځای مو نه درلود، مناسب خواړه مو نه درلودل. درې کاله مخکې زه ترکیې ته د کار لپاره لاړم، خو ترکیې زه بېرته را وایستلم. موږ اوس په افغانستان کې یو او په ښه وضعیت کې نه یم.
ترکیه په داسې حال کې له دغه هېواده افغان کډوال ایستلی چې له تېرو څو اونیو راهیسې له پاکستانه زرګونه افغانان په زوره بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول، چې لامل یې امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې، بېکاري او نورې ستونزې دي. اوس داسې ښکاري چې له پاکستان څخه د څه باندې 1.5 میلیونو بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو له پیل سره له ایران او ترکیې څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 5000 افغانان له پاکستان نه ایستل شوي او څه باندې 3000 نور له ایران څخه په خپله خوښه او په زوره راستانه شوي دي. پیرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په تیرو لسو ورځو کې دوه برابره ډېر شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهور ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د بشري حقونو شاتګ بولي. هغې په خپل انسټاګرام کښلي خواشینې ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي او تر څنګ یې ژور بحران روان دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقونو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محرومه دي، یو شمېر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو 40 کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستان یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بل خوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایی او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یوه غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلی.
همداراز د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې ځینې اعتراض کوونکي وایي سبا به په اسلام آباد کې جګپړو پاکستاني چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پر لته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداری ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پر لت یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شاره ده اغه بد شل نومبر څخه بندې بیا به پراغه باندې هر قسم ټرافیک دا به بندې نو موږ ټول ترانسپورت والا ته اطلاع ورکړه چې باید تی اغه خپل روتونه چې دی اغه پرکې د شل تاریخ بعد بیا موږ چاته اجازه نور کو.
یو بل پرلت کون کې صادق سکسی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن دا د پنځه شورز پرسې پرلت نه استي نو زموږ څخه کم مشکلات یې غدروته پر نه دی لسو موږ ډېر سخت پریشان یو. علي وزیر هم راغلی دا د سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راو ګرځي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چمن انتظامی د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتېرېدو په خطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان سکسی تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کینی. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 28مه پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څیر د چمن او سپین بول ډاکټر منس په دروازه کې هغو کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکیرې لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتک په برخه کې له افغانستان سره پر کرخه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو تر څنګ هغو کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل په شهزاده سرای کې پرون یو ډالر په وش په افغانۍ او 500 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وای د افغانیو د ارزښت لوړیدو د ځینو لبنانیو موادو پر بایو اغیز شیندلی.
په تیرې وونۍ کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ بدلېده او په ولایتونو کې دا بیه تر دې هم ټیټه وه. تیرې وونۍ یو ډالر په 4.5 افغانۍ بدلېده. نوموړی د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټېدو لامل له افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانیو بانک نوټونو نشتوالی کړي. خغلی زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو فانو سوداګرو په زیان تمامي کې
د یو دم د ډالر وړیدل او یا چټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورته رسي او هم عام خلکو ته او هدا هي چا په نه فهم دا ډول کار نه دي. نو په تدریجي ډول کې چټ سي ډالر او داغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق سره وکي دا د ټولو خلکو په خیر تمامي جوړ دي، ملت په خیر تمامي جوړ دي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک وایان حسیب نوري په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خبره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادلې بهیر پیل کړی دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د یو ډالر ارزښت تر 100 افغانۍ رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمیدو دی. خو د کابل یو شمیر خاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو یوازې د ځینو توکو پر بیو اغیز کړی. د کابل اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
مخه می خریداری مثلا ما سونو ټوکیو پیرل د پخوا په پرتله د ورو او پړیو بیا راټیټه شوې ده. پخوا مو غوړی په 1550 اخیستل او اوس مو په 1450 افغانۍ و پیرل.
د کابل ښار د تیلو د یو ټانک مسول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بیو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بیو اغیز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د بدلون په اړه وویل
ډیزل هفته قبل بود 67
تیر اونې د یو لیتر ډیزل او تیل او بیا له شپږ څخه د شپږ ته افغانۍ یو د پېټرول او بیا له شپږ بیا افغانۍ یو څخه یو افغانۍ یو د ګاز او بیا له شپږ څخه 500 افغانۍ یو تر ټټه شوې ده
54 افغانۍ
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډېر بریکيږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالی د افغانۍ د پیرولو ځواک نه دی زیات کړی.
از دې سیاست پولی تغییر حقیقي
د پولی سیاست له نظر دا یو رښتینی بدلون نه دی بلکې یو مصنوعي انعطاف یا د پیسو بې ثباتي ده ځکه چې د افغاني او د پیرولو ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامدار نه وي. د افغانستان سره د نقدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت پر راټیټېدو او د افغاني او د ارزښت لوړېدلو باندې اغیز لري.
نو ولې زیاتوي چې دا ډول پولی بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کېږي منفي اغېز کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت یو سل شل افغانیو ته لوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې د راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو څا کال د افغانستان اسعارو 14% وده کړې چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسعارو په لیست کې دریم ځای لري. بلومبرګ زیاته کړې و چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستو راتګ او لاسي ګوانډو هیوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي چې افغانۍ عمله د صوبات لپاره دریم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو لسر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د هغه ځوان چې په زور ویشته پر کړل شوی او وهل شوی و ورور وایي چې دا پېښه دوه میاشتې مخکې په خوست کې شوې وه. میر سرور همداشان وای چې بادشاه ولا سخت وحل شوی او شکنجه شوی هم چې په پاکستان کې لیوینی میاشتي درملنې ورسته اوس هم وضعیت شنه دي. د دې موضوع تفصیل ووري
مړم دوه سر دې پلوکا
هم کمانډان ته وای چې دا شي مرد یا کی.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې خی چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان وېختان او بریتون قچی کیږي او د مرګ واخ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولانو میږي د خوست ولایت د ترنیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خپره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا وېختان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست ساتنې ځواک یا کی پی ایف سرتیری دی. خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې نه کی په حکومت کې دنده کړي او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل و شي چې محکمه پر کړنه ویني کړي مقصد دې په ستوره راځيږي د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا اوس نن تړای دا قوم د دنیا ته ودیر څه جګړه کړه پنځ کونټر ته ورته ولا خبره کوم شو کنه موږ دې چرواکي نه دا پښتنه دوه چې د کین کاسته چې قانون منګول ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوي چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه خو وایي اوس یې هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته په سپکاوي شوی دی بلکې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي په کار دا ده چې دوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خواشینوونکې خبره ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یو ویډیو نه ده چې نن خبره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له اول سره همدغه صحرایي دی ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلی نه دي. یعنی یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې هلته د محکمه معلومه یې هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی. هر طالب په خپل قاضم دی سرانوالم دی جلادم دی هر څه دی په خپل باندې دی.
خغلی اندړ وای دا ډول خپل سر کړنی ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پریک دی.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوي نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کیږي، په جبر اعتراف ته اړ کیږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ادعا وکړې چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان یې نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسد الله لودی نوابري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو یو سلو یو همکارانو د وژنې په ویر شمې بل کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزه د اسرایلو د بریدونو لپاره د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبري اژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15000 کارکونکو په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د خوندزیو روغتیايي خدماتو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نور آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یو دقیقه چوپتیا غوره کړي او خپل بیرغونه یې نیمز وړند حالت ته راوستلې دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبایو او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیسته. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزی ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا تر سره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس سخدري زیډاله چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني، د اکتوبر په ومه په اسرائیل په بریټ سره سلګونه اسرائیلیان ووجل او له 240 زیات نورې برم تکړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلی و چې د حماس سخدري زیډاله په بریدونه کې 400 اسرائیلیان وجل شوې دي. خو د نومبر په 10مه د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان لیور حیات ویل تلفات 200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 څانګه پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څانګې شامل دي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په سجمال دین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونې او روزنې پوهنځي کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیا دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضی څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافیا جدا شو.
هغه وايي ټول نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې په چریان کې ده. په ټوله کې سجم الدین پوهنتون ته دولس د دې څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونه د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په پوره توګه مسلکی نو هم د ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کوم که جغرافي کې. یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څنګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاریږي.
خاغلی ساجد وایي دې سره هغه محصلینو ته په پونتون کې د استادۍ چانس هم زیاتیږي چې څوک په قادری نمرو فارغيږي.
په دې کې اوس قادری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 پهونځې او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پهونځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډیره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لار خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وارې له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر رغونو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لاره 1,400 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملاره سیدی مقر له بازار له پخ سړک نه شنو سوي ده. بیا دی ناوی دی بازار ته پای پوری 2.5 کیلومتر لار ده. سیدا غټول دی والي صاحب ہدایت باندې دی کوم کاروي باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ته موږ بلا کار روانو ان شاء الله ستر خو پای ته ورسی.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لار به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه له موږ سره دسې مختلفو ادارو کومک کړی. څو کاغذرو پرچکونه خو جوړوو، پلونه او پرچکونه ځینې پرشو.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي خوشی شوی چې په لومړی ځل به یې لار هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لار مو سختې ورځې تیرې کړې دي، که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي، دا شپېته کیلومتره لار ده، تقریبا داسې لاره غیري دي. شپه هم په یو شیله کې پسر سوي وي، موټر به هم پسا وو. شپه هم هلته سوي ده، ښځې و کوشنیان به راسره وو، مریضان به راسره وو. په هغه ځای کې به هم شپه سوه، بیا به کلی نږدې نو، بیا به ورور په موټر کې به هم شپه سوه، بیا به ګشټپه راسره اخیستې وو. هغه ګشټپه به هم راته ولګوله، بیا به هم شپه به تېره کړه. په شیله کې به موټر پسا وو، ساتي به هم شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر 600 زیات کلی لري او ډیرای اوسیدونکو ورسته پاته او بې سواده ژوند کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلیانا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر استلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو استل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زوره د یوه ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمانداني ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولي خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان نجونو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. د دغه پوهنتون د مالي چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان نجونو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یوه بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزیم. د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلی مومن، د ټولو همکارانو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ویستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د نننه پراخي اقتصادي او ټولنیزي او سیاسي ستونزې موجود دي. نړیوال ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړي او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخي اړیکې ورسره نه لري، چې په کور د نننه بې ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسو د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیونو انسانان د فقر او تنګلاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، ستو حکومت هم پر اخستون دي دیګوي مهاجرینو ته هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته پانګې ترې ترول کیږي. څه د پولیسو او پوز له خوا حتی تر دې اورېدل شوی دي د پاکستان د سیاستوالو په خانه او سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون په خوانی مشر خاغلی افراسیاب خدت په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو اته د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي. د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکه او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د غومره ډیرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غږ اورئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب.
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې د کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپی کر کوم، دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې رااله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډیر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې 13 هفته کې موږ د اوتاق چارات مشران تقریبا هم تورخان ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړی و، هلته مولدل، هلته دا کارونه کچيري واقعیت خبرې بسړې کده یو داس چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولای. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او درشنځل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د ماتګر د ازانه به د مخستان در ازانه پر جوړ کړیو، هلته د روز روکس ته لپاره ځای جوړ کړیو، شانې جوړ کړیو، دا ټول شانې ورته ماده کړیو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص دا خلک ولر دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نکوسو دي ز قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د لپاره به وګورو چې جامیل بل ملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
له مومند یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سم ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دمه دغه دمر د ولس لکو کډوالو درایستلو موضوع را مخ کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دمر لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی.
دوه شان دي، مدیریت هم دي، تقوا او پرهیزګارۍ چې څه ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهاني حق دي، هغه داسې چې څنګه وکولی چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشتو کې باید برابرې کړي، خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت افغانستان کې منه دي، موږ پنبې ته مخه کړې ده، څنګه وکولی سو موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو، د پروسس فابریکې جوړې کړو، د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هکذا نور شان هم دغسې دي، جامعه
جهانیم په دې یو لرسه د تازه د اروپای ته دي څخه تقریبا تیر هفته دوبو او د شانو په برخه خپل کونه وکړ دوغه څخه مننه کوم ولی کوشش باید پر دې وسی چې څنګه وکړی سوچ خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو شته د رفا ژوندۍ ورته جوړ سي دا د جمعي جهانی وظیفه ده فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجرد خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې ټول خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپل وطنوالو خدمت وکړي
صحیح مومن صاحب مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به ورسته بیا پوښتنه وکم خو اوس بل انصاری صاحب وره منصاری صاحب دغه اوس چې ما چک وکړی د کابل هوا دغه شیبه دیار لز درجه ده په سانتیګراد مګر د شپې خو به تابان چې کته کیږي د شپې بل برستن یو کمپلو پراته اوسېدل سخت وي په دغه سیالاتو کې ماشومان ناروغان په کمپونو کې اوسېدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی هغه راتلون کې څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو لکه څنګه چې ښاغلی مومن دې اشاره وکړه تورخم او سپین بولدک او نور سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسولین بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې د صنعت او نور خونې او صنعتکاران تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره وطنی مینا او بشر دوستانه او افغان دوستی په مینا او د افغانی ورورګلوی په اساس پراخي مرستې لري کاغه د خیمو ایجاد او احداث ته او لګول دي ګرم اجرینو لپاره کدوې لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام ده ګن شمیر ځوانان او فعالین په دغه سیمو کې ورته پراتري او خدمات تر سره کوي د سره مسله ستاسو ورته اشاره وکړه د کمبل ولستون یعنی کمخ سره مخ دي ستون دلري خصوصا هغه افغانان چې نوی راوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي تر څو هغه ورته را رسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي لستون زو سره مخ وي خدا اساسي مسله نه ده اساسی موضوع د دغه راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او دغه ځای او مشواله دي دغه د کار او زیار مسله ده دغه د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله لکه روغتیا لکه خونه او روزنه دغه د کوچنیانو ځوانانو د لولو زده کړو مسائل خصوصا د جنونو لوړ زده کړي چې ډیره افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپل لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوی و نو دغه ستونزې به موجودې وي په لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد د افغان خویندو میندو اتحاد له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي ترڅو وکړي شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي چاغي کې دایمي بازارونه د جمعه بازارونو یو سلسله خغل مومن هم په دې جریان کې موږ سره باسونه درلوده ترڅنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه تلور دیواله چې ولس خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کو په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي الوندې دارو د ریاست الوزراء له مرستیالیو سره د الوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت د سوداګرۍ وزارت د صنعت وزارت او دغه سې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره تر څو په ګډه د یو فکری او فرهنګي انقلاب لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب د علمي انقلاب دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب لاري په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځیدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانستل شو. په دې لړ کې یو لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاون شي، او د خونړیو او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم. د ښاغلي صدیق مومند فکر کوم اړیکل سستونز لري، موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو وایم چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه پریښي دي. البته دغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نورم رسو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري، دا شپه ورځ لګیا دي، په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.1 میلیون یا 1,00,000 دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې؟
بلې، دا ډېره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکري قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټه او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1,000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې له دې میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت کی فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی زمينه ورکړل شي، او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا نور مسایل خو پریږه ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له هم هلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیار، او که پر اختیار هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسې له ادرسه، ستاسې له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغه حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپل خولو للاری، د خپلو ته یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکی او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. البته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو او لسته حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطق او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار لپاره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 حتی تر $50,000 کاروبار شروع کولی شي. کوچني کاروبارونه یا هغه مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي. نو په دې اساس موږ خپل په کور دننه افغانانو بهر میست افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، د بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه مهم دي خويندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچني تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیې مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ټکوي چې هله مالیه راوړه تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پراخ لاس ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار ځمکې چې د ځمکې د ایجاد او د آدم علیه السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځوابدهي نه دي ډېر، او یادا ده چې ځینې مسؤولین له اجراءاتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاستو میاستو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 25 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3,00,000 افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
Sida zra me urande zra urande unvaladyam kaple janan ravand unvaladyam kaple janan ravand devasida
جلال بدا تخبل
جسد سپارل باچا خانده تا تخپل جسد سپارل باچا خانده گنوالا دیم قابل جانان روانده گنوالا دیم قابل جانان روانده بیوسیدان